د سهار 9 بجې شو ورېدونکو نن د زیارت یا پنځم به ورځ د 2014 میلادي کال د فبرवरी د میاشتې 14 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساتخ پرونه پیلو په دی ولنې خبري غړای کې درته زه هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د روانې نښتې حال درکو، تر څنګ یې د هغه ټول ګوندیزي غونډې په اړه معلومات درکو چې عوامي نېشنل ګوند نن په اسلام آباد کې رابدلې ده. دغه راز له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د قبایلي مشرانو د رول په اړه هم رپورټ درته لرو، او د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ په سلام پښتونخوا خبرونه کې مستاسو لپاره سو خوندورې سندرې هم راوړې دي. خو په پیل کې ورزو منور شاته چې خبرونه ترې نه واوري.
السلام علیکم، سهار مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، نن سهار د خیبر پښتونخوا بنو ضلعه کې تانامیریان باندې نامعلومه وسلوالو برید کړی دی، او نن به په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا رابلل شوې ټول ګوندیزه او غونډه یا آل پارټیز کانفرنس کېږي. د امریکا صدر باراک اوباما د اټومي وسلو په شمول د خپل اتحادي هیواد جاپان د حفاظت لپاره خپلې ژمنې یو وار بیا تازه کړې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن سهار د خیبر پښتونخوا بنو ضلع کې تانا میریان باندې نامعلوم وسلوالو برید کړی چې سهار د 15 بجو نه تر اوسه د وسلوالو او پولیس ترمنځ خطر روانه ده. تر اوسه پورې د پیښې د ځای نه د 14 اوازونه راغلي او لا هم ډزې روانې دي. د مشال ریډیو خبریال د پیښې ځای کې موجود دی او په روانه خبرونه کې به مو د تازه حال نه خبرو. نن په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوې ټول ګوندیزه غونډه یا آل پارټیز کانفرنس کېږي. دا غونډه چې نن سهار 10 بجې به د اسلام آباد په سیرینا هوټل کې شروع کېږي، پکې به د هیواد په امنیت خبرې کولې شي. په دې غونډه کې د ګډونوالو په اړه د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټري سینیټر زاهد خان بیگا مشال ریډیو ته ویل:
څومره خلکو ته انویټیشن ورکړی، څومره پولیټیکل پارټي ته ورکړی، دا تقریبا شپږویشت پارټۍ دي. او دوی کې د سپریم کورټ بار هم پکې دی. دې ټولو دوو پارټو نه علاوه چې یو د دینارستاني او بل عمران خان د پارټۍ نه علاوه نور څه څومره چاته چې موږ انویټیشن ورکړي وه هغه ټول واپس موږ ته کنفرم کړو. انشاءالله ته آل پارټي کنفرنس ته به راځي.
د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړي بشاګو هر تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي په دې غونډه کې به ټول سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مشوره کوي، او د لړکې د وسلوالو سره د ممکنه خبرو اترو په اړه به هم غور کولای شي. شداراز د هیواد ټول سیاسي ګوندونه د امنیت ټینګولو لپاره یو متفقه تګلاره وټاکي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر پرون په کندهار کې ویل چې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ناروغي به مکمل ختم شي. سوریا دلیل د کندهار د سفر په وخت ویل د پخوا په نسبت اوس د 15 کلونو نخکته ډیر ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي، او له دې سره دا هیله پیدا شوې چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان ناروغي بالکل ختم شي. هلته د کندهار والی توریالی ویسا د ګوزان د ناروغي د مخنیوي لپاره په ویکسینو ورکولو کې د خزو زیاته برخه ګټوره وبلله، او په دې لړ کې د مرکزي حکومت د زیات مالی او تکنیکی ملاتړ غوښتنه وکړه. په افغانستان کې سارونکي چې د امریکا په خرج د بیا رغونې د منصوبو سارنه کوي، واشنگټن ته مشوره ورکړي چې د امنیت او د درغلیو د اندېښنو له وجې د خپلو لګښتونو ته بیا کتنه وکړي. د افغانستان د بیا رغونې ځانګړی مشر سارونکي جون سوپکو د پارلیمان د سارنې د کمیټې غړو ته پرون ویلي د امریکا حکومت افغانستان کې د بیا رغونې د منصوبو لپاره 40 بلین ډالرو منظوري ورکړي، خو لا خرج کړی شوی نه دي. نوموړي ویلي په روان دوو کلونو کې چې څنګه امریکایي ځواکونه دغه هیواد نه وځي، نو د امریکایي سارونکو لپاره به دا ډیره ګرانه شي چې په ناامن سیمو کې د بیا رغونې د منصوبو په هکله معلومه کړي چې په دې روان لګښت سم کیږي او کنه. د مشال ریډیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې شمالي کوریا دریمه اټومي ازموینه کړې، د امریکا صدر باراک اوباما د اټومي وسلو په شمول د خپل اتحادي هیواد جاپان د حفاظت لپاره خپلې ژمنې یو وار بیا تازه کړې دي. وایټ هاوس ویلي صدر اوباما د جاپان د وزیر اعظم شینزو ایبه سره د ټلیفوني خبرو پر مهال دغه ژمنه کړې ده. په دې لیکلي بیان کې ویل شوی صدر اوباما یو وار بیا پخلی کړی چې امریکا د جاپان د دفاع لپاره په خپلو ژمنو ټینګه ولاړه ده، او په دې کې به د امریکا د اټومي نظام د غځېدلې ویرونې وړاندیز هم شامل. دغه بیان زیاتوي د امریکا او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د مهم ګامونو پورته کولو، د شمالي کوریا د ناوړه اټومي او بلستیکي میزایلونو په اړه د اقداماتو په لړ کې د نږدې همکارۍ ژمنه وکړه. هلته د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری وای نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې د شمالي کوریا د ورستۍ ازموینې په وړاندې قوي او جدي خبرګون ښکاره کړي او ایران ته وښایي چې نړیوال قوتونه د اټومي وسلو نه د وسلو نه زیاتولو په کار کې سنجیده دي. کیری دا څرګندونې په واشنگټن کې د خبرو پر مهال وکړې. په دې اړه چې د شمالي کوریا د تیرې نهې دورځې د ځمکې لاندې د درېیمې اټومي ازموینې په وړاندې څه ډول اقدامات وشي نوموړي څه تفصیلات ور نکړل، خو هغه دومره وویل هغه څه چې شمالي کوریا د دغې بې پروا هسې اجازه نه لرله ایران هم د دې کار اجازه نه لري. ایران د شمالي کوریا برعکس له دې انکار کوي چې اټومي وسلې جوړول غواړي، خو د یورینیمو د غني کولو د بندولو لپاره د نړیوالو غوښتنه رد کړې ده. په تهران کې روانې د اټومي توانایي د نړیوالې ادارې IAED او د ایراني چارواکو ترمنځ خبرې اترې پای ته رسیدلې دي. په یاد اداره کې د ایران استازي علي اصغر سلطانیا پرون ویل دواړه خواوې په دې غونډه کې په ځینې نقطو سلا شوې دي، خو نوموړي د دغه نقطو وضاحت نه دی کړی. او بل خبر دا چې د امریکا د دفاع وزیر لیوون پنیټا د یو نوی میډال یا تمغه اعلان کړی کوم چې بعد د دښمن د کمزوري کولو لپاره ترسره شوی ډرون او انټرنیټي حمله کوونکي ځواکونو ته ورکول کیږي. نوموړی چې د وزارت دفاع نه فارغېدونکی دی وایي د جنگي امتیاز تمغه په نوم دغه میډال سره به دا ممکن شي چې پینټاګون به خپلو هغو ځواکونو ته درناوی ورکړي د کومو غیر معمولي لاسته راوړنې چې په جنگ کې نیغ په نیغ اثر غورځوي، خو په خپله په جنگي میدان کې د خطرونو سره مخامخ ندی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې د دغه موضوعاتو تفصیل اوري. د خیبر پښتونخوا په بنو کې ناڅرګند وسلوالو د پولیسو په وتاړه برید کړی دی. نن په اسلام آباد کې د عوامي نشتل ګوند په بلنه ټولګوندیزه غونډه جوړیږي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یو ایجنډا مخې ته راوړي. د پاکستان د قبایلی سیمو خلک وایي حکومت له طالبانو سره د خبرو په لړ کې باید د دوی مشران په اعتماد کې واخلي.
قبایلو مشران چې بیا ورکې دي کې راګاډ کی ته صحیح مانو کې هغه حل روبسي چې دایو پایدار امن جوړ شي، یو خدای ته بهر په بار خبره وشي زور زبردستي اخو کمیابی جنا.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به آیا د پاکستان ستونزې حل شي؟ د سیمې د چارو یو څېړنکار یې په اړه وایي
پاکستان کې دا نه چې خارجي ځواکونه به افغانستان ته وځي او پاکستان کې به فیصلې حل شي، دلته به امن قائم شي، داسې نه کیږي.
او د خیبر پختونخوا حکومت د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې او پرمختګ مرکزونه جوړوي.
هر هنر کاغه موسیقي دا، کاغه شاعري دا، کاغه مصوري دا، او کاغه علاوه خطرکان دي، کاغه موسیقي دي، خنایي دي، یو ټول تبه د خپل کار ته ځولو موقع په لاس ورکوي.
په خبرونه کې څو خوندورې سندرې هم اوري. له مشال رادیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په بنو کې وسلوالو د پولیسو په وتاړه برید کړی دی. دا وخت را سره له بنو څخه خپل خبريال د ټلیفون په لیکه دی. تاسو ته ستړي مشي وایو او کراته وایي چې دغه پیښه څه وخت رامنځته شوه او دا وخت دغلته په سیمه کې څه حالات دي؟
ډېره مننه هارون، زه دا وخت د تانه میریان سره په یو کیلومتر فاصله کې موجود یم. دغه حمله چې سهار وختي د 15 بجو په وخت نه سرګند وسلوالو د بنو نه 12 کیلومتر شمال اړخ ته پرته د پولیسو لوی چې کما تانه د تانه میریان په غو باندې برید کړی دی. د دوړو ترمن سره اوسه پورې د فایرینګ ته بدله روانه ده. دلته په د بنو نه تر میریان ته نه پورې په 12 کیلومتر ځای په ځای پاکستان آرمی او دغه رنګ پولیس ځای په ځای دغه سرتیری ولاړ دي، ټوله لارې بندې کړې دي. په تړه کې دننه مونږ مخامخ د لارې نه اورو چې تر اوسه پورې څلور غټه چاودنې اوازونه راغلي دي. سرکاري ذرایع دلته چې مونږ سره په موکا کې موجود دي، د پاکستان آرمی ځوانان تر اوسه پورې دا غي او د پولیسو د وینا تر مخه څلور چې کم ځانمرګي بریښون کې دي، هغه وایي چې هغه تر اوسه پورې وژل شوی دي په دغه کې، او یو پاکستانی سرتیری چې کم دی هغه ژوبل شوی دی. مزید وړاندې اوس کم دی مونږ ته اجازه سو منټه پس ملاو شي چې مونږ هلته موکې ته ورسو. نور صورت حال به بیا هغه ځای نه مونږ تاسو ته بیا نه خپنه غدر کوو.
صحیح شو. ډیره مننه ځان ډیر خیال ساته او پر روانه خبرونه کې مونږ بیا هم کوشش کوو چې تاسو سره تماس ونیسو. ډیره مننه. او اوریدونکو اوس ورزو اسلام آباد ته چرته چې نن د عوامي نېشنل ګوند په بلنه یو ټول ګوندیزه غونډه را بدل شوې ده چې داسې ویل کېږي چې 10 بجې به پیلېږي. خو دا وخت مونږ سره له اسلام آباد خپل خبریاله رابعه اکرم خان د ټلیفون په لیکه ده. رابعه، تا تم ستړي مشي وایو او کراته وای جی کراته وای چې دغه غونډه چې دا په اسلام آباد کې په کم ځای کې جوړیږي او د دې کې تاسو ته څه معلومات دي چې کوم سیاسي ګوندونه پکې به ګډون کوي او کوم پکې ویلي دي چې نه برخه پکې غنې نه اخلي؟
هارون، آل پارٹیز کم کانفرنس چې نن په اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې 9 بجې شروع کیږي چې د ملک تقریبا ټول سیاسي ګوندونه چې دي هغوی په دې کې ګډون کوي. په دې کې چې دی صرف جماعت اسلامي او تحریک انصاف چې دی هغوی به پکې برخه نه اخلي او دا به تقریبا 10 بجې شروع کیږي.
نو دای څه وای دغه ګوندونه چې کوم وای چې موږ پکې برخه نه اخلو نو څه دریز لري، څه خبرې کوي؟
تحریک انصاف چې دی تیر ورځ مشال صرف خبرو کې ویلو و چې عوامي نېشنل ګوند چې دی دوی سره صحیح داسې حکمت عملي نشته چې دوی ترهګرې خلاف څه کار وکړي. لکه دوی وایي چې سوات کې چې کوم کار وشو هم دوی په هغه په حق لسه داسې عملي کار ونه کړی شو. او هارون، څنګه چې دا ګوندونه چې دا راټولېږي نو عوامي نېشنل ګوند چې دی هغوی په دې مقصد دی ټولو ګوندونو ته بډې کانفرنس کې دعوت ورکړې چې دوی یو ځای کین او ترهګرې خلاف سه مشترکه حکمت عملي جوړ کړي او څه داسې لاره راوباسي چې ملک د ترهګرې او کم موجوده صورتحال دی چې هغې نه یې راوباسي. او نن چې دی نو دا کانفرنس به چې دی 3 بجو پورې وي او د هغې نه پس به چې دی په دې کانفرنس کې چې څه خبرې وشو په کمو خبرو به اتفاق کیږي نو هغه به چې دی بیا میډیا سره د 5 بجو نه پس شریکوي.
صحیح شو. ډیره مننه ستاسو، خوشاله اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 421،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15 اتیا او 15 کلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو، اوس راځو خپل یو رپورټ ته. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د وسلوالو طالبانو لخوا وړاندې کړل شوی د سولې د خبرو پر وړاندې غور کوي او په دغه لړ کې د هیواد له سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې هم پیل کړې دي. د قبایلي سیمو اوسیدونکو وایي په دغه خبرو اترو کې د قبایلي مشرانو رائے هم باید واغستل شي. پر دغه موضوع زموږ د همکار منور شاه دا رپورټ ورو.
پاکستان کې وسلوالو طالبانو حکومت ته د سولې د خبرو اترو لپاره وړاندیز کړي او د هیواد بیلابیل سیاسي ګوندونه د مذاکراتو په اړه د یو بل سره سلا مشورې کوي. که څه هم ټول هیواد د بدامنۍ سره مخ دی، خو په دې حواله قبایلي سیمه تر ټولو ډیره متاثره شوې ده او ځینې قبایلي مشران ګیله کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو کې دوی نه شاملول کیږي. په دې ورستیو کې د کورمی ایجنسۍ د شخړو د هوارولو لپاره د ټولو قبایلو مشترکه لویه جرګه جوړه شوې ده. د یادې جرګې غړی ملک فخر زمان بنگش د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه وایي د کې هیڅ شک نشته چې جنگونه تل د خبرو اترو د لارې ختميږي، خو په دې شخړه کې قبایل تر ټولو ډیر اغیزمن شوي. په کار دی چې دوی هم په روغه جوړه کې شامل کړي شي.
مختل خیال خدانه چې دا سره کوي چې د قبایلو مشرانو پترو وشي، قبایلو مشرانو ته پته لګي چې تر دې مسلې حقیقت حل سره دا بګیده د قبایلو مشرانو څخه دی او کې دي کې راګاډ کی او چې هیڅ هغه صحیح مانو کې حل روبسي چې دا یو پایدار امن جوړ شي. یو خدای ته به هر په بار خبره وشي زور زبردستي اخو مخالفت کمیابیږي نه
دا راز د متحده قبایل پارټۍ چې په سیمه کې د سیاسي حالو ځلو د اجازت نه پس جوړه شوې. مشر حبیب ملک اورکزی وایي هغه او د هغه پارټۍ د وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو هرکلی کوي او دا نظر لري چې د دې مسلې لپاره د مذاکراتو نه علاوه بل حل نشته. خو نوموړی ګیله کوي چې په دې کې قبایل نه دي شامل کړل شوي او د قبایلو پارلماني غړي په مکمله توګه د خپل ولس نمائندګي نه کوي.
کوم پارلمان غړي خپل علاقې ته نشي تللی، هغه خپل خلکو سره نشي ملاوي دی، نو هغه په مذاکراتو کې څه خپل یو کردار ادا کی او صرف آیا دغه 10-12 کسان زمونږ د قبایلو مشران دي؟ نه، دا غلطه خبره ده. زمونږ الحمدلله د هرې ایجنسی اهم مشران چې کوم دي، هغه سلویخ دور قندوز چې کوم اهم غړي دي، هغه د هرې ایجنسی موجود دي. نو زه دا وایم چې هغه ټول مشرانو یو ګرین جرګه شته، پارلمان غړو سره دي کې
څه حیثیت نشته دی.
د سولې په خبرو اترو کې د قبایلي ولس د ګډون په اړه مو د پخوانی سفارتکار او سیمایزو چارو کارپوه ایاز وزیر نو پوښتل. هغه وایي چې په سیمه کې د امنیت او جوړجاړي لپاره هر ډول عمل کې د قبایلي مشرانو موجودګي ډېره ضروری ده.
چې کله نه دا جنگ شروع شوی دی د 9/11 نه وروسته نو په قبایلي سیمه کې چې څه کېږي د هغه وخت نه راواله تر اوسه پورې تپوس خو څوک نه کوي کنه داسې به نه کېدل. خو اوس یوه خبره دا شوې ده چې د خیبر پختونخوا گورنر قبایلی دی، هغه د بجوړ ایجنسۍ سره تعلق لري. نو د گورنر په حیث د پاکستانی صدر نمائنده د قبایلو ایجنسو هم گمان کوم چې که دست معاملهی نو دا غوی کیناستل یا دا غوی سره خبره مشوره نو به ضرور خبرې ځکه چې د قبایلو دپاره په دینا غټه چوکۍ بلا نشته.
ایاز وزیر زیاتوی دا ډیره خبره ده چې د صوبې گورنر انجینیر شوکت الله په خپل قبایلی دی او د سیمې په روایتو خبر دی. نو امید ده چې د قبایلو په حواله چې څومره خبرې کیږي د مشرانو سره به پکې لازمی سلام مشوره کیږي او دا ډول تر سره کیدونکو خبرو سره امن راتللی شي.
د منور شاه رپورت مو اوریدو. او اوریدونکو ویل کیږي چې د سکولونو او کالجونو د زده کوونکو په تربیت کې د نصابی او غیر نصابی سرگرمیانو رول یو شان مهم دی، خو په دې وروستیو کې لیدل شوی چې ځینې عناصر د اسلامي مذهب یا اخلاقیاتو په نوم په تعلیمي ادارو کې د غیر نصابی سرگرمیانو مخالفت کوي. دا چې ولې او دغه مخالفت څرنګه لمنځه وړل شي په اړه اورو د فرخنده وزیر دا رپورت.
په پیښور پوهنتون او د خیبر پختونخوا په نورو تعلیمي ادارو کې د ځینې سیاسي جماعتونو سره تعلق لرونکي د زده کوونکو تنظیمونه یا هم نورې ډلې په غیر نصابي هلو ځلو بندیزونه لګوي چې پکې په تعلیمي ادارو کې بدنظمي هم مخې ته راځي. د پیښور یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز وایي په زده کوونکو کې داسې عناصر شته چې د یو شمېر غیر نصابي سرگرمیو مخالفت کوي او دوی تر ډېره حده پورې کوشش کوي چې مثبت فکر پر مخ بوزی.
علم چکم دے دا صرف تے کلاس روم حد پورے محدود نوی، بلکہ علم چکم دے دا غا ضروری دے چھے نصابی سرگرمے تا ہم دیر اہمیت ورکرشی. نو پا خیبر پختونخوا کے او زمون پا پہنچون کے خو منگا دے سرگرمو تا دیر ودہ ورکرے دا، خو زنا خلق دا دے مخالفت ہم کئی. دے اغی وجہ دا دا چھے کلا کلا زمون دا زوان کل چکم دے دوی دا سرگرمے پا دا سے انداز او کی چھے آغاز منگا دے کلتوری ثقافتی او دے مذہبی اقدار و سرا ہم آہنگ نوی. نو زما تجویز بدائی چھے کم دا دے محتممین و منتظمین دی دا دے قسم سرگرمو اگوی دا کوشش ہو کی چھے دا پا دا سے انداز ہو شی چھے پا دے کے زمون چکم ثقافتی و کلتوری اقدار دی و روایات دی اگوی پام لرن ہو شی.
پا دوزرال سم کال کے دا پیخور پا انجنیرنگ پا ہنتون کے دا فائنل ایر یوستکون کې عدنان خان د یو مذهبي سیاسي ګوند زدهکوونکو د تنظیم لخوا په ګیټار غږولو سره د نورو ملګرو وبهل شو چې وروستو عدنان خان په لیډیټینګ روختون کې سا ورکړه. د هغه د وجنې وروستو د زدهکوونکو د مظاهرو له وجې پیښور پوهنتون د څو ورځو لپاره بند هم وو. یونس خان چې په کراچۍ او پیښور پوهنتونونو کې د زدهکوونکو د غیر نصابي سرگرمو د جوړولو یو فعال غړی پاتې شوی وایي د ځینې مذهبي ګوندونو د زدهکوونکو تنظیمونه په تعلیمی ادارو کې د خپل خوخي کارونه په نورو تپل غواړي.
دا د کلچر دی یا مونږ سپیشلی پښتانه چې کوم خپل د کلچر مطابق چې کوم مونږ ټنګ ټکور وته وایو چې هغه ته نو هم دی راغی سخت مخالفت کوي او ډزې مزې مو کوي او هغه پروګرام مونږ ته خرابوي. دا شان په نور چې کوم سیکولر مایند والا چې کوم د غزي تنظیمونه دي د سټوډنټ وینګ والا نو هغه چې کوم پروګرامونه کوي نو دی بیا په هغه کې چې دینو مسیو مذهبي جنونی خپل کردار ادا کوي او هغه پروګرامونه ټول دي.
په پاکستان او بیا په خاص توګه د پښتنو په سیمو کې د نوي کال د زده کوونکو د هرکلی ویلکم یا د رخصتېدو فیرویل په پروګرامونو کې په موسیقۍ او یا هم د هلکانو او نجونو په ګډو پروګرامونو اختلافات او جګړې مخې ته راځي. لیکوال فسیزه کا وایي تر څو چې خلکو په خپله تندره او فکر ته په نه کې ځواب نوي ورکړي تر هغې به د مذهب په نوم په ټولنه داسې بندیزونه دوام لري.
مسله دا ده چې یو خو ستاسو اکسټریمیست سوچ دی، لکه چې سو پرې عام خلک داسې طریقې سره نشي ویلی چې اکسټریمیست بیهیویئر غلط دی. خلک اکثر وایي چې دا اکسټریمیست یا طالبان دي غلط لارې باندې تللي دي، ټیک کېدای شي. سو پرې خلک دا نشي ویلی چې د دې حرکتونه بالکل غلط دی دے دے ایکسکیوز یا نور وجہ کی دے نشی تو داس
ڈاکٹر کیبلا یاس پخپل خبر کے دا ہم اول بای دوی ټول په تعلیمي ادارو او ټولنه کې د خپل خو اقدارو او کلتوري حالو زلو د پرمختګ لپاره کار وکړي او یو مثبت فکر پر مخ بوزي.
فرخنده وزیر وا او د افغانستان حکومت د امریکایي ولسمشر براک اوباما د هغه اعلان هرکلی کړی دی چې ویلي دی افغانستان به د یو کال په موده کې 4000 امریکایي سرتیری وباسي. افغان حکومت د نوموړي دغه اقدام د امن پر لور د یو ګام په توګه یاد کړی دی. خو آیا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تک به په سیمه کې امن ته لار هواره کړي او کنه؟ په اړه یې اورو زموږ د همکار مجید بابر دا رپورټ.
تیر شپه په واشنگټن ډی سی کې د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته د دغه هیواد ولسمشر باراک اوباما د کلنۍ وینا پر مهال د افغانستان نه د 4000 امریکایي سرتیرو خپل هیواد ته د ستنېدو اعلان وکړ. هغه په خپل وینا کې وویل چې 2014 کال به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې د خاتمې کال وي.
Well, Afghan security forces take the lead.
پدې پسرلی کې به زموږ ځواکونه د ملاتړ کوونکو په حیث دند پر مخ بیایي او افغان ځواکونه به مشري په غاړه اخلي. نن شپه زه اعلان کولای سم چې په راتلونکي کال کې به نور 4000 امریکایي عسكر له افغانستان ستانه سي. دا وټول د لړۍ به روانه وي او د 2014 کال تر پای به په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته ورسیږي.
Our war in Afghanistan will be over.
که څه هم امریکای د افغانستان نه د خپل سرتیرو د ستنېدو اعلان وکړ او ژمنه ده چې په 2016 کال کې به دغه جګړه پای ته ورسوي، خو پښتنه ده چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو ستنېدو سره به په خاص توګه په افغانستان او پاکستان کې او په عام توګه په سیمه کې امن راشي او کنه. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد د دې پښتنې په جواب کې وایي چې یوازې د جنگ خاتمه او د پوزونو د نشټوالي مطلب امن نه دی.
امن صرف فوجی جنگ کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے.
امن صرف د پوزی جګړې د خاتمې نوم نه دی. ک جنگ هم نوی نو امن نشی راتلی، ځکه چې تر کومه د خلکو په ذهنونو کې امن نوی راغلی تر هغه امن نشی راتلی، او ذهنونو کې به امن هله راځي تر کومه چې د هغوی د ژوند ستونزې نوی هواری شوي، هغوی ته د ژوند د خطرولو سهولتونه نوی ورکړل شوي، د هغوی د بچو لپاره سکولونه او کالجونه نوی جوړ کړل شوي، او کڼړیوال ټولنا واقعي امن غواړي نو دا سهولتونه د سیمې ولس لپاره برابرول د نړیوالې ټولنې ذمہواري جوړيږي.
سیڑھوں کی بدی نظر دی چی پا افغانستان کی که امن یا جنگوی نو نیخ پنیغ اثر یی پا پاکستان پریوزی. پا پی خبر کی می دا افغان چارو کارپو او خبریال رحیم اللہ یوسف زینا او پختل چی آیا دا افغانستان نا دا بهرنو زواکونو دا ستنی دو با پا پاکستان سمثبت اثر وی او کنا؟ نو هغوائی
پاکستان کی خپل تاخلی مسلیم دی نو پاکستان کی دانوی چی خارجی ځواکونه به افغانستان کې وځي او پاکستان کې مسلې حل شي، دلته به امن قائم شي. داسې
خود پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر جنرال ریټایرډ حامد نواز وایي چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د ستنېدو نه پس به په پاکستان کې د سختدریزو او وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو لپاره زمینه برابرولو کې آسانتیا راشي.
میرا خیال ہے پاکستان میں بھی ایسے ایلیمنٹ موجود ہیں.
زما په نظر په پاکستان کې هم داسې عناصر شتون لري چې کله د افغانستان او د سیمې نه امریکایي فوجونه وځي نو بیا هغوی د سختدریزو سره خبرې تري کولی شي، ځکه چې تر کومې سیمې کې د امریکا موجودیت وو نو ډیر سیاسي او مذهبي قوتونه داسې وو چې خبرو اترو ته غاړه نه یې خوده. خو د بهرنیو ځواکونو د وتلو نه پس هغوی په پاکستان کې وسلوالو طالبانو سره خبرې کولی شي او په پاکستان کې د ترهګرۍ لړۍ ختمېدای شي او یو داسې پریکړې ته هم رسیدلی شي چې پاکستان کې استحکام راتللی شي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد وایي چې تر کومې د افغانستان نه د سیمه ایزو او نړیوالو قوتونو د ګټو میدان جوړوي تر هغه په خاص توګه په پاکستان او افغانستان او په عامه توګه په سیمه کې امن نشي راتلی.
د مجید بابر رپورٹ موریدو. او ملګری ملتونه له 2014 میلادي کال څخه وروسته په افغانستان کې د بشر د حقوقو وضعیت ته اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ټینګار کوي چې د دې ستونزو د هواري په مقصد د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ د همغږۍ فضا باید لا پیاوړې شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله لودین په رپورٹ کې.
دې ته په پام چې را روان اوړی د ټول هیواد امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي، ملګري ملتونه اندېښمن دي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د ولایتونو په سطحه یو لړ ستونزې راولاړې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي یانکوبش د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل، ښایي له 2014 کال نه وروسته د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي ډېر زیانمن او له ستونزو سره مخ شي.
د ملګرو ملتونو تمرکز د انتقال په ملکي برخه باندې دی. ډېر شمېر نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او د ولایتي بیا رغونې ټیمونه تړل کیږي. دا په محلي کچه د مالی او تخنیکي مرستو د کمښت برخه کې ځینې ستونزې راولاړې کړي. باید د افغانانو د ملي لومړیتوبونو له مخې ځینې پروژې عملي شي تر څو پراختیا او بشري ملاتړ ته لاره هواره کړي.
دغه غونډه د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ د لګښتونو د همغږي کولو په هدف جوړه شوې وه. کوبش افغان ځواکونو ته د امنیتي انتقال بهیر وستایه او دا یې د حکومت لپاره لویه لاسته راوړنه وبلله. نوموړي له افغانستان سره د دوامداره مرستو ډاډ ورکړ او ویې ویل دوی د افغانانو د ملاتړ او د افغان ځواکونو د وړتیاو د لوړولو په برخه کې خپلو ژمنو ته وفادار دي. د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول بیا د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ د همغږۍ په پیاوړتیا ټینګار وکړ. ښاغلي رسول وویل د دوی او ملګرو ملتونو ترمنځ پیاوړی همغږي کولای شي د مهمو او ضروري پروژو په عملي کېدو کې ښه رول ولوبوي.
موږ د حکومت او یونما په وروستي او د لوړې کچې په ملاقات کې په داسې یو میکانیزم موافقې ته ورسېدو چې کولای شي په افغانستان کې د شفافی او حساب ورکوونکي همغږي سیستم رامنځته کړي. له دې وروسته به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ټولو نمایندګیو ترمنځ مسایل لا په همغږي کې وي.
له دې وړاندې ځینو نورو ارګانونو هم د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې، خو افغان حکومت تل دغه اندېښنې بې ځایه بللې. د امنیتي انتقال د کمیسیون مشر اشرف غنی احمد زی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې وویل، د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به هیڅ ډول خلا رامنځته نشي او افغانان باید د راتلونکي په اړه ډېر ډاډه واوسي.
له کابل مو د اسدالله لودین رپورټ فوریدو. او تاسو اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی، نو دا وخت راځي چې د خیال احمد استاد په غږ د محمد اعظم اعظم دا غزل وورو. اوریدونکو د خیال احمد استاد په غږ مو غزل واوریدو او د خبرونې نیمایي برخه ته رسیدلی یو. له منور شاه به د خبرونو لنډیز واورو.
نن سهار د خیبر پختونخوا بنو ضلع کې تانه میریان باندې نامعلومو وسلوالو برید کړی چې د سهار د 15 بجو نه تر اوسه پورې د پولیس والا او وسلوالو ترمنځ خطه روانه ده. تر دې دمه د تانې نه 14 آوازونه راغلي دي او امنیتي ادارو یو شیبه وړاندې مشال ریډیو ته ویلي چې د برید کې 14 ځانمرګي کسان وژل شوي، یو پولیس والا جوبل شوی دی. نن په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا را بلل شوی ټولګوندیز غونډه یا آل پارټیز کانفرنس کېږي چې پکې به د هېواد ټول سیاسي ګوندونو د امنیت ټینګولو لپاره یوه متفقه تګلاره باندې غور کوي. د جماعت اسلامي او پاکستان تحریک انصاف نه علاوه ټول سیاسي ګوندونه په دې غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر سوریا دلیل د کندهار د سفر په وخت ویل د پخوا په نسبت اوس د 15 کلونو نخکته ډیر ماشومان ته ویکسین ورکول کیږي او له دې سره هیله پیدا شوې چې په افغانستان کې د ماشومان د ګزار ناروغي بالکل ختم شي. په افغانستان کې سارون کې چې د امریکا په خرج د بیا رغونې د منصوبو سارنه کوي، واشنگتن ته مشوره ورکړې چې د امنیت او درغلیو د اندېښنو له وجې د خپلو لګښتونو ته بیا کتنه وکړي. په داسې حال کې چې شمالي کوریا درېمه اټمي ازموینه کړې، د امریکا صدر باراک اوباما د اټمي وسلو په شمول د خپل اتحادي هوا جاپان د حفاظت لپاره خپل ژمنې یو وار بیا تازه کړې دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری وایي نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې د شمالي کوریا د ورستۍ ازموینې په وړاندې قوي او جدي غبرګون ښکاره کړي او ایران ته وښایي چې نړیوال قوتونه د اټمي وسلو د نه زیاتولو په کار کې سنجیده دي. په تهران کې روانې د اټمي توانایي د نړیوالې ادارې IAEA او د ایراني چارواکو ترمنځ خبرې اترې پای ته رسیدلې دي. او د امریکا د دفاع وزیر لیون پونیټا د یو نوی مډال یا تمغه اعلان کړی کوم چې به د دښمن د کمزوري کولو لپاره ترسره شوی ډرون او انټرنیټي حمله کوونکي ازواکونو ته ورکول کیږي.
د خبرونو لنډیز مول منور شاه اورید. او اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی له سراج زهیر اورو.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې به امن راوستل زما لومړی ترجیح وي او د گورنر هاوس دروازې د سیاسي تړون نه پرته د ولست لپاره پرانستې شوی دي او دوی به به طرفه کردار ترسره کوي. ادارې وایي چې خپل خبرو کې گورنر انجینیر شوکت الله خان دا هم ویلي دي چې په فاټا کې امن راوستلو لپاره د ټولو قبایلو مرسته ضروری ده. د جرګې د لارې ټول قبایل یو موټی کې دي شي چې دغه سي دوی د فاټا د پرمختګ لپاره خپل کردار ترسره کړی. اداري وړاندې لیکي چې هر چا ته معلومه ده چې د تیرو 100 کالو راهسه د ترهګری په نتیجه کې د غنو سیاسي، مذهبي، قومي او سیمایزو مشرانو او پوځي ځوانانو په شمول د ولس د لکونو خلکو د سر او مال د زیان سره سره د ملک او په خاص ډول خیبر پختونخوا صوبا او فاټا کې زیات تر ځانګړي ته نقصان رسیدلې دي او د ترهګری ور یو نوې رنگ او شکل خپل کړي دي. اداري وایي چې ترهګری موټی شوی دي نو ځکه په داسې حالاتو کې د ترهګری خاتمه بيخي ضروری دا او دا کار تر هغه وخت پورې ممکن نه دی تر کومه چې د ترهګری په ضد د ملک ټول سیاسي ګوندونه او قومي او ولسی مشران یو موټی شوي نه وي. اداري مخکې وایي چې د تیرو 100 کالو په دوران د ولس سیاسي او مذهبي مشرانو د امنیتي ځواکونو په زرګونو اهلکارو او د ولس د عامو وګړو د سر او مال قرباني په نظر کې وساتلې شي نو واضح ده چې ترهګری تر اوسه د هیڅ اراده او فکر غیر متزلزل کړي نه دی او نن ترهګری د مقابلې څخه ترهګر د چا په ورستو کولو کې کامیاب شوی دی کومه چې د امید خبره ده. خو د ولس او د مختلفو مشرانو دا امید او کلکه حوصله به هله په پوره ډول رنگ راوړي کله چې د را روانې میاشتې په 14 نیټه موجوده حکومت خپل موده پوره کړي او د راتلونکو انتخاباتو لپاره په مشوره نگران حکومت را منځته کړي. اداریا اخیری کې لیکي چې د نوي گورنر په حیث د انجینیر شوکت الله خان د سوګند سوره کې د دوه سیاسي ګوندونو نه علاوه د نورو لویو ګوندونو شمولیت د ښکار کړه چې نگران سیټ به هم په غوره توګه جوړ شي چې په نتیجه کې به جمهوریت د هر کس مزیان څخه محفوظ پاتې شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او ایران ترمنځ د 1.5 خرب ارب روپو ګیس پایپ لاین غزولو باندې اتفاق وشو او دا شان به په 14 میاشتو کې 1.1 کیلومتر پایپ لاین غزولې شي. ادارې وایي چې د سره به پاکستان ته روزانه 900 میلیون کیوبیک فیټ ګیس ترلاسه کیږي او وروسته به دا ګیس 1 لک کیوبیک فیټ ته رسولې شي چې ورسره به پاکستان کې 4000 میگاواټ اضافي بجلی هم پیدا کیږي او دغه رنګ به د دې اثرات په میشي معیشت او کرهانو پریوزی ادری وای چی اوس بدا کتلی شی چی دغه منسوبې ته سمر زر عملی جامه اغوستې کیږي او بل طرف ته امریکا هم د دې منسوبې په حق کې نه ده بلکې امریکای په نورو منسوبو کې پاکستان ته د مرستو او امداد وړاندیز هم کړی دی نو اوس بدا کتلی شی چې پاکستان د توانای بحران حل کولو لړکې سمر پاخه ګامونه اخلي
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
اور دن کو ڈیلی ٹائمز رسپانے دا افغانستان د سولی په پروسه کې د پاکستان کردار ته کتنه کړی دا بلخوا یورو ایشیا ویو سیړنیز ادارې بیا خپل مقاله هغه ستونزو ته ځانګړی کړی چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د سامانونو لارې ورسره د پاکستان په لاره مخامخېږي د دې دوه مقالو مهم ټکی د ملیحا امیرزاده ناورو
ڈیلی ٹائمز رسپانه لیکي په عمومي ډول پاکستانیان په دې پویدلو کې ناکامه شوي دي چې هواد یې په افغانستان کې د ستونزو یو برخه نه چي او حل ګڼل کیږي رسپانه زیاتوي په دې پویدلو کې هم دوی ناکامه شوي دي چې کنړۍ تر اوسه په افغانستان کې د پاکستان لخوا د ممکنه رول لوبولو نه ډډه کولو ته څه اهمیت نه دی ورکړي نو د دې دا معنا ده چې د 2014 وروسته نړۍ په پاکستان تکیه کولو ته نه ده تیاره ڈیلی ٹائمز لیکي دا ښکاری چې نړیوال پاکستان ته د ملګري او دښمن په سترګه ګوري ملګری په دې چې تر 2014 د نیټو د رسد لارو لپاره د پاکستان ضرورت دی او دښمن ځکه چې پاکستان په خپله خاوره د طالبانو ملاتړو او د القاعده په موجودیت ځان غلي کړی دی رسپانه لیکي که د لندن په ځای په پاکستان کې درې اړخیزه سرمشریزه غونډه جوړه شوې وي نو زیاته کامیابه به ګرځېدلې وه رسپانه لیکي پاکستان خپل اهمیت غواړي چې باید د سولې پروسه د دوی له لارې حل شي او پوښتنه راپورته کوي آیا نړۍ دې ته تیاره ده چې د پاکستان دغه اجاره دارانه رویه وزغمي رسپانه د پاکستان په انګریزي او اردو ژبې رسپانو کې ستونزې په ګوته کولو سره لیکي چې د لوستونکو فکر باندې خراب اثر کوي او زیاتوي د افغانستان په اړه لیکوالان زیاتره د هیواد د سولې د مستقبل په اړه منفي نظر وړاندې کوي ډیلی ټایمز لیکي د دې دا مطلب نه دی چې ګینې دوی په افغانستان کې امن نه غواړي خو کېدی شي دوی په هیواد کې امریکا او د هغې د ملګرو سپکاوی لیدل غواړي رسپانه لیکي که امریکا او ملګري یې په افغانستان کې د سولې لپاره مالی او ځاني تاوان زغمي نو بیا ولې دا خبره پاکستان پریشانوي بلخوا د یوریشیا ویو په نامه یو سیړنیزه اداره لیکي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان خپل سرتیری د وستلو عمل د تیزولو اعلان کړي د دوی د تګ لپاره پاکستانی لارې واپس خلاصې دي چې د نامعلومه حد پورې د منځني ایشیا تجارت ته تاوان رسوي رپورټونه وایي امریکا تر راتلونکي کال له افغانستان نه د 6,500 امریکایي پوځیانو تقریبا نیمه برخه د وستلو پلان لري اداره لیکي د دې دا معنا ده چې د امریکایي پوځي پلان جوړونکو لخوا د افغانستان نه د واپس تګ لپاره ټاکل شوي لارو باندې به د تګ عمل زر شروع شي د وار په وار ځنډ لامله د افغانستان نه د سامان وړلو عمل سست شو چې د منځني ایشیا اوږدو لارو سره د امریکا د دفاع وزارت باندې هر میاشت تقریبا 100 میلیون ډالر خرچه راتلله خو د ایسوسییټډ پریس خبري ایجنس رپورټ وایي د امریکایي پوځ لپاره د پاکستان لارې خلاصې شوې دي اداره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان مارکس پیټ له خولې زیاتوي په دا وروستیو ورځو کې لومړی کنټینر یې پاکستان تاوړې دلی دي چې له افغانستان د ځواکونو د وستلو د بهیر برخه ده د پاکستان لخوا لارې بندولو لامل امریکا اوګدا او ګران لارې استعمالوله چې د افغانستان د شمالي برخو نه په منځنی ایشیا او روس تیرېدله اداره زیاتوي س سامان به بیا هم د منځنی ایشیا له لارو وړل کیږي چې د پاکستان لخوا لارې د تړلو فیصله نه مخکې دغه برخه د منځنی ایشیا او پاکستان ترمنځ برابر و
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
اوریدونکو د برتانیا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان او عراق کې نږدې 3500 بې پیلوټ الوتکې یا ورکې شوې او یا هم لوېدلې دي دغه وزارت په وینا په دغه الوتکو کې وړې لوی او توغندي وشتونکې شامل دي چې اکثره یې لرې کنټرولې دي په دغه اړه تفصیل عصمت ساروان اورو
برتانیا په عراق او افغانستان کې 3400 الوتکې بایللې دي د الوتکې لوېدلې ماتې شوې او یا د عملیاتو په ترڅ کې بې درکه شوې دي د ګارډین رسپانې د راپور له مخې د برتانیا دفاع وزارت ویلي چې 3400 بې پیلوټه الوتکې د تخنیکي ستونزو او د کنټرول د خرابې له کبله په داسې سیمو کې لوېدلې چې دښمن هلته موجود و د ګارډین د راپور پر اساس په دغو الوتکو کې چې په 3500 کې ضایع شوي کوچنۍ لوی او توغندي وشتونکې بې پیلوټه الوتکې شامل دي اکثره بیرته ترمیم شوی نه دی او لدی درکه بریتانیا په میلیونونو پاونډ زیان کړی دی د دفاع وزارت په یو یاداش کې راغلی چې د دغو الوتکو د لویدو په نتیجه کې هیڅ راز مرګ ژوبله نه ده پیښه شوې تیره میاشت رسنوی وویل چې بریتانیا په افغانستان کې د ماشومانو د لوبو د وسیلو په شان له کوچنیو بی پیلوټو الوتکو څخه کار اخلي. د لویدیځو رسنوی د راپور له مخې د بریتانیا دفاع وزارت غواړي چې د یو دېرش میلیون ډالرو په ارزښت یو سلو شپېته نورې دا ډول الوتکې رانیسي. دې وزارت د تیر کال په اپریل کې د څلور میلیون ډالرو دا ډول الوتکې اخیستې وې. دا پی ډي سل پی آر ایس ډول لری کنټرولیدونکې الوتکې چې د ماشومانو لوبتکو ته ورته دي د ناروې پراکس ډاینامکس کمپنۍ جوړې کړې دي. برټانیایي پوځیان له دغو الوتکو څخه د څارنې لپاره کار اخلي او وایي چې د هغو په وسیله د دښمن موقعیت ورته څرګندېږي. په هر الوتکه کې کامرا، جی پی ایس یا لارښود او د پیلوټي اوټومات سیستم نصب دی. د لویدیځو ځواکونو له لوري له بی پیلوټ الوتکو څخه استفاده د یوې څارونکو دلیل اعتراض سره مخامخ شوه. که څه هم د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د ملکي تلفاتو د دقیق شمیر په اړه کره راپور نشته، خو د تحقیقاتي ژورنالیزم د ادارې له اټکل سره سم په پاکستان کې بی پیلوټ الوتکو 3315 تنه وشلې، چې د هغو په منځ کې له 440 اویا تر 801 اتیا پورې ملکیان دي.
اسمت ساروانو او نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼه لیکي په 2014 کال کې به امریکا خپل د نیمه نه زیات ځواکونه له افغانستان او باسي او دغه هیواد د امنیت زیاتې ذمہواری به افغان ځواکونو ته ورپغاړه شي. ورځپاڼه د امریکایي ولسمشر براک اوباما کانګرس ته کړې ورستۍ وینا هم راغستې چې ویلي دي له افغانستان سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز لیکنې نور تفصیل د فرخنده وزیر ناورو.
نیویارک ټایمز لیکي د ولسمشر باراک اوباما دا فیصله چې د 2014 کال تر پای پورې به د افغانستانه د نیمه نه زیات امریکایي ځواکونه وباسي کار کوي چې امریکا خپل سیاسي ګټو او پوځي ضرورتونو ته په کتو سره خپلې فیصلې په احتیاط عملي کول غواړي. د نهه پورز د ولسمشر اوباما د کانګرس کډی غونډه ته په خپل کلنۍ وینا کې دا ویل چې د 2014 کال د فبروري په پای کې به د افغانستان د شپږ شپېتو زرو امریکایي ځواکونو د نیمه نه زیات شمیره وستل کیږي. د نهه پورز ولسمشر اوباما د کانګرس کډی غونډه ته په خپل کلنۍ وینا کې وویل چې د 2014 کال د فبروري په پای کې به د افغانستان د شپږ شپېتو زرو امریکایي ځواکونو د نیمه نه زیات شمیره وستل کیږي. اوباما په افغانستان کې پوځي کمانډرانو ته دا هم ویلي چې د ځواکونو په وتلو کې د راروان اکتوبر پورې د نرمۍ نه کار واخلي. په دغه میاشت کې د امریکا جنگي عملیات پای ته رسیږي. امریکایي چارواکي دا هم وایي د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د پاتې شوو امریکایي ځواکونو شمیره وخت په وخت کمیږي، چې د 9000 نه کم او یا دغه لږ زیات عسكر به په افغانستان کې موجود وي. ولسمشر اوباما په خپل وینا کې دا هم ویل د 2014 کال وروسته به د امریکا دا کوشش وي د یو خپلواک افغانستان په جوړولو کې خپل هڅې جاري وساتي، خو د دوی د ژمنې نویت به بدل شي. ولسمشر اوباما ویل دوی د افغان حکومت سره د دوو مقصدونو په یوې لوازنامې خبرې کوي. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او دوی ته وسلې ورکول سو دغه هیواد یو ځل بیا د وسوالو په کنټرول کې لاندې شي، او دویم د القاعدا ترهګري ډلې خلاف کاروایان جاري ساتل. د 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو شمیره د هغې کمه ده چې په اړه پوځي چارواکو تمه لرله. د بروکن سیرنیز ادارې یو پوځي سیرنکار مایکل هینلن وایي په افغانستان کې د جنگي عسکرو شمیره د یخو میاشتو په نسبت په ګرمو میاشتو کې دوه چنده ده، او د راروانو اتو میاشتو لپاره په پوځي عملیاتو کې د عسکرو شمیره ډېره زیاته ده، چې دغه یوه ډېره ښه خبره ده او ډېرې ښې نتیجې به مخې ته راولي.
د فرخنده وزیر نمو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیکنې تفصیل واورېدو. اوس راځي اوریدونکو چې د نگار سلطان په غږ د یو پخوانی سندره واورو.
شم کچھیرا ندر میں
شادل جانا زرم تاپسی نڑی گی درن توا میں ہر درد لارا میں دم تیرا ندو میرا تم پریگت جغم تیرا ندو میرا زجیرا پزرکڑ مستا خلے ادا گانے آدم شی پر رخسار میرا روانے تچیرا ندو میرا تم پریدت شغم چیران دمے
سندر مور دا وردن کو اوس تا انٹرنیٹ پاڑا یو معلوماتی رپورٹ در تل روپ نلائی که دا انٹرنیٹ کارول ورس تر بلی زیادی گی دا چه انٹرنیٹ سمرا ڈیٹا یا معلومات پا خپلا زولائی که زیولی شی و کچر خبر آل دا غا حدا بہر توزی نو بیاد سا پیخی دے شی پا دیڑا سائنٹیفک امریکن نومی مجلی یو مکالخ پر کردی دا چه غٹی کی گلیاز راو روی
د انټرنیټ یو مجلې ساينټیفیک امریکن په یو مقاله کې لیکلي چې کله به انټرنیټ اخري حدونو ته ورسي او څنګه به د دې مخنیوي وشي د روان کال تر اخره پورې به په نړۍ کې موبایل ټلیفونونه چې ورته سمارټ فونز هم ویل کیږي او انټرنیټ سره تړلي نور آلات به د انسانانو نه زیات وي په دې کې تر ټولو زیاته حیرانونکې خبره دا ده چې دغه آلات به نور تیز او د انټرنیټ استعمال به پکې زیات وي مجلې د سیسکو یو رپورټ حواله ورکړي چې د شمیرو تر مخه یې نړیوال موبایل ډیټا یا د کمپیوټر شمیرو راجمع کول په 2012 کال کې د 80% نه زیاته شوي او په دې کې زیاتره انټرنیټ کارول کیږي مجلې لیکي چې د نړیوال انټرنیټ ډانچا لا محدود ده او زیاتره په دې حیران دي چې کله به د انټرنیټ اخري حد ته ورسي او بیا به څه وکړي چې کله اخري حد ته ورسي مجلې د امریکا نیو جرسي ښار کې د انټرنیټ یو سیړنیزې ادارې مشر مارکوس هوفمن سره په دې موضوع خبرې کړې او ترې پوښتلي چې کله به د انټرنیټ اخري حد ته ورسي نو په جواب کې هوفمن وایي چې د دې نخې نښانې په نظر نه راځي خو دا خبره موجوده ده هوفمن خپل یو شخصي تجربه بیانوي چې کله دوی خپل کوروالو سره د جرمني نه په اسکایپ خبرې کوي او د هاکی لوبه ګوري نو کله په زړپوري موقع اسکایپ ودرېږي د دې نه دا خبره معلومیږي چې په مواصلاتي نظام څومره بوج دی د هوفمن په خبره موږ د انټرنیټ اخري حدونو ته نږدې شوي وو او هیڅ بل لار نشته چې دا حد نور پراخه کړو د دې پوښتنې په جواب کې چې د انټرنیټ اخري حد ته رسیدو مخه نیول څنګه ممکن ده هوفمن وای یو وخت کار لاره دا کېدلی شي چې نور فایبر یا تار پر ځای کړل شي دا وخت د ترانسلانټیک پوری غاړي یو فایبر تار دی او په کار ده چې د دې شمیره د 500 نه واخلي تر لسو پوری شي هوفمن زیاتوي چې د دې کار لپاره به نور ازمکه کنستل او نور تارونه به غزول پکار وي مجلې لیکي هوفمن د یو بل پوښتنې په جواب کې وای چې جدید موبایل ټلیفونونو کې د انټرنیټ استعمال ډیر زیات دی او په دغه آلاتو کې خام ډیټا ډیره زیاته جمع کیږي او بیا مرکزی ځایونو ته لیږل کیږي هوفمن وای چې په کلاوډز یا په وریزو کې د انټرنیټ معلومات جمع کول زیات شوي او دا ورځ په ورځ زیاتیږي مجلې لیکي د انټرنیټ پرایویسي یا راز پټ ساتلو پوښتنې په جواب کې هوفمن وای چې دا یو لویه ستونزه ده دا سماجی رابطو په ویب پاڼو د صارفینو رازونه غلا کیږي همدا غشان یو عام صارف چې انټرنیټ کاروي نو هغه هم له دې ستونزې سره مخامخ دی
اتلان
خوشحال بابا نبیقا شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسانو
عظیم زالی خان پا تیره پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در بی پارمانو رو ایده در یا خان افریده در جرگو مرکو سر تاگی سنو بروسین کلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پختو دیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو چیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري.
اوریدونکو اتلان خبرونه درته په راتلونکو خبري غړای کې وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د خزو د پرمختګ او خیر خیګړ د چارو وزیر ستاره ایاز ویلي چې د دوی حکومت د صوبې د خزو د حقوقو د تحفظ لپاره مثالی ګامونه پورته کړی دي. نوموړي دغه ادارې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیښور کې جوړې شوې بغړنې ته په وینا کې کړي چې تفصیلي د خالد خان پر رپورت کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د زنانو د پرمختګ او خیر خیګړې وزیر میرمن ستاره ایاز ویلی دی چې د دوی حکومت به په لومړي ځل په صوبه کې د جنډر پالیسی په روانه میاشت کې اعلان کوي چې زیات تر پاملرنه پکې د زنانو د حقوق په حق لا ورکړل شوی دی. په خبر کې یو دستوري ته د وینا په محل میرمن ستاره ایاز وویل چې د دوی حکومت د زنانو د تحفظ قانون یا وومن پروټیکشن بل د غږ رسم خلاف قانون او زنانو ته په جایداد کې د وراثت په حق لا قانون د صوبایي سملې نه منظور کړی دی. خو دا بده مرغه د زنانو او ماشومانو د حقوق په حق لا ځینې قانونونه لا تر اوسه پورې عملي شوي نه دي. میرمن ستاره ایاز خوشبینه ده چې راتلونکي وخت کې به دا قانونونه په صوبه کې د زنانو او د ماشومانو لپاره ډیر ګټور وي.
اوسې 20 پورې زمونږ هغه اناؤنس شنه دا موږ به ځل باندې بدل ته جنډر پالیسی جوړ شو هغه به بیا امپلیمنت کیږي په مخ کې خو مونږ اوس اناؤنس کوو د خزو پروټیکشن د پاره زیات دی کنه کومه پالیسی جوړو کوم قانون سازی کو هغه مونږ د پښتون کلچر د نه چې مونږ ګورو چې دې کې وخزه څنګه مونږ کم کم ځای کې راغه سیف نه دا کم کم ځای کې هغه ته مسلې دي هغه هغه ځای مونږ ټچ کړه دې څنګه دا هغه وراثت مسله ډیره غټه روانه ده چې هغه مونږ ولا حل کو.
د پښتونخوا د زنانو د پرمختګ او خیر خیګړې وزیر اوایل چې د دوی وزارت د زنانو معاشي او سماجی ژوند ښه کولو لپاره هم ډیر قدمونه پورته کړی دي.
مونږ زیات کوشش وکړې دي چې خزه مونږه اکنامیکلی سترونګ کو چې هغه خپل کورونو کې دنه کاروبارونه دي دغه دا وړ وړ چې هغه ولمون پروموټ کو.
خو بیا په دغه دستور کې د اورت فاونډیشن سایمه منیر وای چې د بدقسمتې نه کبالي سیمو سره تعلق لرونکو زنانو لپاره هیڅ قانون سازی یا پالیسی نشته او پکار ده چې حکومت زیات تر توجه کبالي زنانو ته ورکړي.
کو خزو د لپاره څه قانون سازی شویم دا هغه فاټه ته نه دتلی نو هغه هغه د هر قسم حق نه محروم وغه د تحفظ حق دې کو د تعلیم حق دې کو د صحت حق دې
دا یادونه دا چې په دغه دستور کې د خوځو د حقوقو د لپاره کار کوونکې غیر دولتي تنظیمونو استادو نه علاوه ګڼ شمیر عام زنانو ګډون وکړو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د نارینه په شان زنانو ته هم د ژوند په هر ډګر کې پوره موقعه ورکړي شي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې اول په پیښور او بیا د صوبې په نورو برخو کې د خپلو هنرونو د زده کړې مرکزونه جوړ کړي. دا چې د حکومت دغه اقدام ته د کلتوري چارو پوهان او سندرغاړي څنګه ګوري په اړه اورو ما جوړ کړی دا رپورت. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د موسیقۍ او نورو خپلو هنرونو د زده کړې او پرمختګ لپاره ځانګړي مرکزونه یا اکیډمیانې جوړوي. د صوبې د کلچرل ډایریکټریټ مشر پرویز سبتخیل مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور اکیډمۍ پر ودانۍ کار روان دی او په راتلونکو څو میاشتو کې به فعال شي.
د دې نوم دی جبران الدین کلچرل اکیډمي. کلچرل اکیډمي کې به میوزیک په کې یو کمپوننت وي. فلحال دا کنسټرکشن سټیج کې دا خلوص په میاشت کې به موږ چې دا فنکشنل شي دا موږ هند او شي د مخکې په ایزار کې د پرمونو یو ریټ سکیم موجود وو. د دې کې څومره اکوپمنټ دي څومره انسټرومنټ دي د دې په څیر دا ولي تر ټیچر د منتري انډریا لپاره او کوم سټوډنټ چې د چا په نوم باندې چې ډیلی وتا پک اینډ ډراپ یا مطلب چې په مینیمم 2 سال دا په منتري انډریا وتا ورکو دا کورس چې دی دا ډراپ ټیم کې دی چې دا میاشم کې دی چې دا دوه میاشتې کې دی چې دا مودلټي برستو وزتی.
د پښتونخوا په حکومت کې د کلچرل ډایریکټریټ مشر پرویز سبتخیل زیاته کړه چې د پیښور په اکیډمۍ کې به هنرمندانو ته د موسیقي ریکارډولو وسانتیاوې هم په لاس ورکړي.
کوم هنرمندان دي دا غوښتي د پاره د ریکارډینګ فیسیلټیز وغیرہ چې هغه موږ د نامي سرویس باندې چې کوم سمنت سان دی ته او کوم د سان چې کمزوري دي دا غوښتي د فیسیلټي موږ فری اف کاست ورکو. د سنگینګ کوالي سره په فرض کا رباب شو تبلا شو هارمونیم شو نو څه چې دي د دې په پراپر کلاسیک کې څنګه دا په نظر راشي چې دې کې مخکې تلو سکوپ شته دی. نو دا موږ به دې یو ډیګري اوارډینګ انسټیټیوشن ته هم وایو چې په هغه کې به موږ دې یو مطلب چې نور کوم فکر دی سرټیفیکیشن نور کولی شي بیا ډیګري لیول کوټ په پکې خو له دې چې هغه څه څنګه
د پېښور په اسلامي کالج کې د پښتو ژبې استاد او پیژندل شوی شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی خوشبینه دی چې وایي د اکیډمۍ له جوړېدو سره به د سیمې د خلکو د موسیقۍ زده کولو لپاره د یوه ځانګړي حکومتي ځای لرلو د دوی د اوږدې مودې ارمان پوره شي.
د هنرونو په حواله باندې چې موږ خبره کوو نو په میاشت کې به د هر هنر کاغه موسیقي ده، کاغه شاعري ده، که مصوري ده او که د هغې نه علاوه آرټیزن دی، ښه ترکان دی، ښه موچي دی، ښه نایي دی، دوی ټولو ته به د پروموشن او د خپل کار پیژولو موقع په لاس ورکولي. عمارت به د نشترحال شاته باقاعده روان دی، هغې کې د ټولو هنرونو دپاره خپلې خپلې ګیلري دي او د زده کړې کوټې دي. نو په هغې کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی چې دغه جوړ شي نو انشاءالله دغه مسله به الله حل.
هم په پیښور کې نومیالی سندرغاړی ګلزار عالم د موسیقۍ د زده کړې لپاره د اکیډمۍ جوړولو د حکومتي اقدام ستاینه کوي او وایي چې باید تکړه او استعداد لرونکي هنرمندان پکې په کار وګمارل شي.
رباب چې څوک زده کوي، څوک چې کوم نو هارمونیم زده کوي، څوک تبله زده کوي، مختلف چې کوم استادان دي هغوی به نوکران کوي. دا مې ښه خبره ده چې زه سنو څه خلک خو به پکې هغوی ته به پکې نوکری ملو شي. سندرو ویلو یا د سنګینګ خبره ده، نو هغې دپاره هم په کار ده چې یو داسې سړی چې هغه باصلاحیته سړی وي او ښه هنرمند وي او هغه چې کوم نو سندرغاړو ته بنیادي چې کوم تعلیم دی د موسیقۍ په مزه مزه ښه وي. اکثر خلک داسې دي زمونږ چې د لوړې نه په دوه وي که نه، نو دا په خلکو باندې بیا ډیپینډ کوي چې یاره استادان ورته وي چې دا دومره آسان کار نه دی. یو ښه خبره ده داسې هلې ځلې روانې دي او دا زر تر زر سمه کېدی شي دا شروع کړي.
د خیبر پختونخوا د کلچرل ډایریکټریټ د مشر پرویز سبتخیل په وینا کې د موسیقۍ د زده کړې د مرکز چلولو لومړنۍ تجربه کامیابه شوه، نو به کولی شي چې د اکیډمیانو دغه لړۍ د صوبې نورو برخو ته هم وغځوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ شیبو کې د زرشاد علي په غږ کې چې نوموړی د چارسدیو او د یوې اوږدې مودې له ناروغۍ وروسته دغه تېره اونۍ حق رسېدو د ده په غږ کې ته سندره اورو. په راتلونکي خبرونه کې بیا هم موږ له تاسو سره یو.
Thank you.
تلا تلا